ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੀਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وري نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2013 د می د میاشتې 15 نیټه ده واښ شوې ده د محل په پاکستان کې د مازیګر شپک په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانی یو ز منظر شهید
او ز مجاهد جوان
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 850 فلسطینیانو وژل د خوشنۍ خبره دا ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او په راتلونکي کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دی په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي
او د پاکستان د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمه خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي
اپریشن زرب عذاب وشو د ټوله دنیا ته ټوله دنیا دوی ته مبارکيانه ورکوري نو هغه اپریشن زرب عذاب څه شه چې د باوجود چې اچ سره وسنه نشته د ټارګټ کلر چرته نراغه او په کم طریقې سره د ټارګټ کلینګ کوي
سرټیکی تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 850 فلسطینیانو وژل د خوښنۍ خبره ده او ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او په راتلونکي کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د تراړې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاروونکي ژوبل شوي هم دي چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهه یسی شنبه په ورځ وویل دا چې ښکاري چې د پولي پوګدو کې خزي ماشومان خبريالان او تقریبا هر هغه کس په ټوپک په نخښه وي چې لکټاري سره د 200 مترو په واټن کې و د دوشنبه د ورځې د غستر لارینونو هغه محل وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ په دغه لارینونو کې تر څلويختو زرو زیاتو کسانو ګډون کړی و د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د دې پریکړې مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو څخه تیرې دی په بیان کې راغلي دي چې د پاکستان پارلمان هم د امریکا دغه اقدام مخالفت کوي او ویلي دي چې پاکستان له فلسطینی ولس سره اوګه پوګه ولاړ دی او د فلسطینیانو یو داسې حکومت غواړي چې پلازمینه یې بیت المقدس وي
اخوا د بخنې نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دی په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي نړیوالې ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالین د فیسبوک او ټویټر د جعلي اکاونټونو له لارې ځورول کیږي او وروسته د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو د وایرس حملې کیږي او دا عمل یې د اندېښنې وړ بللې
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ملي امنیت د کمیټې د غونډې هغه اعلامیه ردوي په کومه کې چې د نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړوند بیان رد شوی دی نواز شریف نن د نهه یسی شنبه په ورځ اسلام آباد کې د احتساب عدالت څخه د باندې میډیا سره په خبرو کې وویل د ملي امنیت د کمیټې اعلامیه ویرونکې او دردونکې ده زه یې ردوم هغه ویلي اوس دا پریکړه په کار ده چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک خاین یا غدار دی پاموکړی په دې اړه له اسلام آباد نه یو راپور ده
اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ممبئی ترهګر حملو کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د خپل بیان دفاع کړې ده او نواز شریف ویلي چې اوس وخت راغلی چې دا را معلومه کړي شي چې پاکستان کې د حالاتو جوړولو څوک ذمہ‌وار دي دے وای چې دا خبره یوازې زنه کوم او د پاکستان ملګری هیوادونو هم دا سوال راپورته کوي ځکه وخت راغلی چې په دې اړه د یو کمی کمیشن جوړ کړي شي چې پته ولګي چې څوک د پاکستان خواخوږي دي او څوک د هیواد سره غداری کوي خو نن په دې اړه ملي سملی کې د بحث او د مخالفو ګوندونو احتجاج ته په جواب کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نواز شریف په دفاع کې مخې ته راغلی دی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړې چې نن د هیواد درې پیرې وزیر اعظم پاتې شوي نواز شریف شریف ته غدار ویلی کیږي خدا واک چا سره هم نشته چې یو تن ته غدار وایي
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ادارو چارواکي د فراه ښار ته د طالب وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او د امنیتي حالاتو د کنټرولولو ادعا کوي، طالبان بیا په دغه ښار کې دننه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي وایي که څه هم د فراه ولایت مرکز سره نږدې د افغان ځواکونو د وس او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو ادعا لري چې په ښار کې د نن امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او وسلوال یې په شا تمبولي. نور تفصیل یې د حکمول روان سادات په دغه راپور کې.
د فراه ولایت امنیه کمانډان فیصل احمد شیرزاد امریکا غږ ډیوی ته ویلي تزدم افغان سردیری فراه ولایت ته رسیدلی او د ورځې تر پایه به د فراه مرکز کې امنیتي حالت بیرته عادي حالت ته وګرځوي. په ورته وخت کې دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش ویلي د فراه مرکز کې د شوي جګړې له امله تر دې دمه 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي او همداراز 4 تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د شمال او غرب طرف نه زمونږ ټول قطعات هلته په حالت احضاراتی او جنگ په دغه ساحو کې ادامه لري. اما زه تاسو ته ویلی سم چې د دشمن 8 نفره تر اوسه وژل شوي او 3 نفر یې زخمي دي، او زمونږ د قطعاتو له طرفه نه 4 نفر سطحي زخمي شوي دي. زمونږ کمانډوګان فراه ته رسیدلی.
بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې فراه ولایت د ملي امنیت ریاست او یو شمېر نورې مهمې ودنۍ نیولې دي، خو دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش ویلي د ملي امنیت ریاست ودنۍ او همداراز امنیه کمانډنۍ په داسې سیمه کې موقعیت لري چې په 3 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. فراه ولایت د افغانستان لویدیز کې نارامه ولایت دی چې تیر کال هم وسلوالو طالبانو جګړه تر مرکز رسولې وه. هغه مهال د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په شوې جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې وه. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریمه ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو وی او ای ډی وی ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان هم له دوی سره کتلی او د دوی د ستونزو د حل په برخه کې ورسره خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې احتجاجي ناستې پیل شوي کله چې په دې وروستیو کې یو شمېر خلک د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو ووژل شول.
د افغانستان، پاکستان او چین درې واړو هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونه به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج اخلي. دا درې هیوادیزه غیر رسمي لومړۍ ناسته ده چې نن د نهې یا سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې ترسره شوې. په دې کې د چین او پاکستان د 15 څخه زیات استازو ګډون کړی دی. په ناسته کې ویل شوي چې په پاکستان او افغانستان کې غیر حکومتي ډلې فعال دي او د تل پاتې او ثبات لپاره دغه ډلې ختمولو ته اړتیا لري.
دا ښکاری چې د عراق په پارلماني ټاکنو کې د امریکا د مخالفه شیعه مشر مقتدا الصدر په مشرۍ ائتلاف د بریالیتوب په درشل کې دی. نږدې ټول رای شمیرل شوي چې د الصدر اتحاد په شپږو سیمو کې تر نورو مخکې دی. ورپسې بیا د عراق د ملیشو د قومندان هادي الامیری ډله ده. د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي له عراقیانو څخه غوښتي دي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې دې ومني. د الصدر په سلګونو پلویان د ټاکنو د نیمه پایلو له اعلانېدو وروسته د بغداد سړکونو ته راوتلي وو او جشنونه یې کول. ځینو دا ټاکنې په عراق کې د یوې نوې چپتر پیلېدل وګڼل او ځینو نورو بیا ویلي دي چې له دې سره به په هیواد کې فساد پای ته ورسیږي.
د امریکا او چین چارواکي به روانه اونۍ په واشنگټن کې په سوداګرۍ یا تجارتي اړیکو باندې خبرې اترې وکړي. د غونډې تر مخه د دواړو هیوادونو لوړ پورو چارواکو ویلي چې دوی د خپل تجارتي اړیکو پراخولو په لړ کې یو تړون لاسلیکولو ته نږدې شوي دي. امریکا کې د چین سفیر تیر اونۍ واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې چین په تجارتي معاملو کې د زیان یا خسارې په شمول د یو شمېر نورو تجارتي ستونزو په هر او هوارولو باندې هوکړې ته رسیدلې دي.
د امریکا په هوایی ایالت کې له غره څخه یو بل آتشفشان هم پرانستل شوی. د هوایی ایالت په غرونو کې دا 19 ځای دی چې څیرې کیږي او اور شیندي. د لینه پونا ګاردن سیمې څخه خلک لا لمخ کې وستل شوی و. په هوایی کې د تشویشانونو له امله چې د دې میاشتې په سر کې پیل شوي تر څلوېښتو زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې له مخې په دغه تشویشان کې 115 کیلومتر مربع ځمکه لاندې شوې ده او دوی اټکل نشي کولی چې دغه اورشیندنه یا تشویشان به څومره دوام وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبرونه تاسو واوریدله. د محل زو د څېړنو راپورونو او مرکو ولورېته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنست انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقونو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو یا رسنیو له ګواښونو سره مخ شوي دي. د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هک کیږي. په دې هکله غواړو ستاسو سره یو څېړنه او تفصیلات شریک کړو چې دا مهال زموږ همکار نصیر احمد کاکړ سټوډیو ته په ژوندۍ بڼه راغلی دی او دوی ته به هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه. کور ودان منزه شهید
کاکر صاحب، که دغه راپور نور جزئیات تاسو وړاندې کوي اوریدونکو سره شریک کړئ.
سمه ده. زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې د بخښنې نړیوالې ادارې دا رپورټ نن جاری کړی دی او د ادارې د نړیوالو چارو مشر شریف ال سید په یو بیان کې ویلي چې پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د ډیجیټل کمپاین د بریدونو هدف دي. نه یوازې د هغوی ټولنیز مطبوعات څارل کیږي، بلکې د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو باندې د وایرس حمله هم کیږي. دغه رپورټ ته د بشري حقونو تر څارنې لاندې او پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو ته د ګواښنې نوم ورکول شوی. شریف ال سید ویلي دوی داسې یو شمیر شبکې معلومې کړې چې په دغه ناوړه عمل کې ښکیل دي. بریدګر یو شمیر جیلي اکاونټونه لري چې د هغه له لورې الکترونیکي بریدونه کوي. دوی لومړی یو چاته د ملګرتیا خواست واستوي، وروسته چیټینګ ورسره شروع کړي او بیا کمپیوټر یا د فیسبوک یا ټویټر اکاونټ ته وایرس ورواستوي او ټول پاسورډونه یې ترلاسه کړي. دغه رپورټ کې د دا ډول ځینې پیښو ثبوتونه هم ورکول سوي او ویل سوي چې زیاتره جیلي اکاونټونه د نجونو په نومونه دي او دې تر څنګ یو شمېر داسې پیښې هم په دې رپورټ کې ثبت سوي دي چې هغه کې و فعالانو ته جیلي ایمیلونه ورواستول سي او هغه هم د نجونو په نومونه وي او بیا په هغه کې داسې وایرس ورواستول سي چې هغه ته ویل کیږي کس ته چې څوک ایمیل لري چې دغه به ضرور خلاصوي. نو دارنګه پیښې یو شمېر دي چې په خپل امنستي انټرنیشنل هم ادا کوي چې دوی په خپل د دې ثبوتونه ترلاسه کړي.
کاکر صاحب، باید دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې د دغه انټرنیټي بریدګرو سره د شامل اتر دي.
داسې په ښکاره توګه خو څه نه دي ویل سوي چې د دغه شبکو سره د چا ملاتړ ترلاسه دی. البته په دغه رپورټ کې دا ویل سوي دي چې په ډیر زیات شمېر داسې خلک دي او داسې کمپنۍ دي چې هغوی د بشري حقونو د فعالانو د سولې د غورځنګ چې کوم خلک دي، احتجاج کوونکي چې کوم دي، یا سوله ییز احتجاج کوونکي چې څوک دي، بلاګرز چې څوک دي، یا بیا چې مدني ټولنه ده، د هغوی اکاونټونه څارل کیږي. البته په دې کې په دې رپورټ کې د پاکستان په چارواکو باندې ژغ سو دی چې سملاسي دي یو خپلواکه او اغیزمنه تحقیقات شروع کړي چې څوک د دې بریدونو تر شا دي او ولې دوی د بشري حقونو د سازمانونو فعالین او همدارنګه سوله ییز فعالان چې دي یا احتجاج کوونکي چې دي هغه د انټرنیټ له لارې ځوروي. په وروستیو کې منزه شهید، زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو داسې شکایتونه کړي دي چې د هغوی فیسبوک پاڼې له سره لری کړل سوي دي، د هغوی ټویټر اکاونټونه چې دي هغه بلاک سوي دي، د هغوی چې کوم ټرینډز به جوړول هغه به هم له منځه تله. نو هغوی البته پښتون ژغورنې غورځنګ خو دغه تور پر حکومت لګاوه خو حکومت د دې ردونه کوي.
ډیره مننه کاکر صاحب.
له تاسو څخه هم.
درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غواګیاستی د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبې پورې زوویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خوښنۍ خبره ده، او ویریږي چې کیدای شي د سې شنبې پورې او په راتلونکي کې هم دا ډول وژنه رامنځته شي. فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د تراړې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاریون کوونکي ژوبل شوي هم دي، چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړۍ کې په دې اړه یو شمېر غبرګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان او د پاکستان سربیره په نور نړۍ کې په دې اړه څه ډول غبرګونونه څرګند شوي، دا به زموږ همکار صدقه جان ته وړاندې کړي.
د سیکیورټی کونسل غونډه په داسې حال کې کیدونکې ده چې د ګل دوشنبه په ورځ په غزا کې په تیرو 15 کلونو کې د اسرایلیانو او د فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو زیات خونړی تشدد رامنځته شو، او بیت المقدس د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو خلاف د فلسطینیانو په مظاهرو کې اسرایلی ځواکونو د 500 نه زیات فلسطینیان ووژل. د سیکیورټی کونسل د غونډې نه وړاندې کویت یو بیان وړاندې کړو چې د فلسطینیانو په وجل کې دوی د افغان سرګندونه او د پیښې د بې پلوه تحقیقاتو غوښتنه شوې وه، خو په سیکیورټی کونسل کې د اسرائیل حمایتي هیواد امریکې چې د ویټو اختیار هم لري د کویت د بیان مخه ونیوله. د ملګرو تر څنګ د امریکې مخالفینو هم د ګل دوشنبه په ورځ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو غندنه وکړه. د امریکې د ګام ناکیدین وای د دې په نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا نور هم زیات شي. د امریکې د یورپی اتحادیانو تر څنګ ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د تلبیب نه یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقلې غندنه وکړه. وایټ هاوس وایي تشدد فلسطینیانو راپارولې دي.
حماس از انټینشنلی اند سینیکلی پرووکینګ دیس ریسپانس. And as the Secretary of State said, Israel has the right to defend itself.
The White House نائب ترجمان راج شاہ اویل حماس قصدن دا رد عمل را پارول دے، او سرنگ چی دا امریکی خارجہ وزیر مائک پمپیو ویلی اسرائیل د خپل دفاع حق لري. خو ځنی امریکایان یروشلم ته د امریکی د سفارتخانه د منتقلی پاړه پختنی راپورته کوي. په واشنگتن کې د ټرمپ هوټل بهر د یهودیانو یو ډل مظاهره وکړه، او په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې د ختمولو او فلسطینیانو ته د مساوي حقوقو ورکولو غوښتنه وکړه.
Jerusalem is a deeply divided city. It's a city that's been scarred by the occupation.
د واشنگتن په مظاهره کې برخه اخیستونکو ایسن میلر وایي یروشلم مقبوضه خار دی، چرته چې 300,000 او 800,000 فلسطینیان هم ژوند کوي، خو د خپل یهودی گاونډیانو برابر حقونه نه لري. د امریکې د نږدې ملګري هیواد برتانیې د وزیر اعظم تریسا می ترجمان ویل ترسو په منځني ختیځ کې د امن حتمی لوزنامه نوی ترسره شوی، موږ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقلولو د فیصلې سره متفق نیو. د فرانس صدر ایمانوئل مکران په غزا کې د تشدد غندنه وکړه، او ویل چې په وار وار خبرداري کړو چې یروشلم د اسرائیل د مرکزی خار په توګه د تسلیمولو د صدر ترامپ فیصله به بدې نتیجې راوپاروي. هغه ویل د اردن بادشاه شاه عبدالله او د فلسطینی صدر محمود عباس سره خبرې کړې دي، او د نهې سه شنبه په ورځ به د اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم د امریکې ګام سره د روس مخالفت تکرار کړو، او ویل چې دا غیر مناسب دی او په یو اړخیزه توګه نړیواله فیصله بیرته اخیستل شوې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
نو قدمونه اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې تیر ورځ امریکا له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت چارې انتقال کړي او په دغه مهال تر څلویښتو زرو زیاتو لرونکوونکو د دغه اقدام پر ضد باندې احتجاجونه وکړل، لاریونونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د هغوی په غبرګون کې پر دوی ډزې وکړې. 850 فلسطینیان پکې وژل شوي دي او تر 2200 زیات نور ژوبل شوي دي. په اسلامي نړۍ کې اسلامي هیوادونه په دې اړه څه ډول غبرګون لري؟ دا به زموږ له همکار بختور شان واوري.
د نړۍ د ځینې غربي هیوادونو تر څنګ اکثره اسلامي هیوادونو هم د امریکا په دغه فیصله سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي د کار سره به په منځني ختیځ کې روان اړې غړې نور زیات شي. د پاکستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې د امریکې د فیصلې مخالفت کړي او ویلي دي دا د نړیوالو قانونونو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده. بیان وای د پاکستان پارلیمان هم د امریکایي اقدام مخالفت کړي دي. پاکستان د فلسطینی اولس سره اوګه په اوګه ولاړ دی او د فلسطینیانو د یو داسې ریاست د قیام حمایت به جاري ساتي چې پایتخت به القدس وي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی هم په فلسطین کې د اسرایلی فوز لخوا د بیګنا خلکو د وجنې غندنه کړې ده او ویلي دي بیت المقدس اوس هم د فلسطین پلازمینه یا پایتخت دی. د دویش عربي هوادونو تنظیم عرب لیگ هم په نړیواله ټولنه غږ کړي چې د دوی په وینا د دغه بینصافۍ په ضد ګامونه واخلي چې دوی غني ورسره به د اسرائیل قبضه په دغه سیمه نوره پخ شي. عرب لیگ ویلي امریکا په دغه فیصله د عربو او ټولو اسلامي هوادونو په احساساتو پورې ملنډې کړي دي او دغه یې د نړیوالو قانونونو درنه سرغړونه بللې. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری هم د امریکای فیصله پارون کې بللې ده او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي دا لویه د شرم ورځ ده. د سعودي عرب خارجه وزارت د فلسطینیانو د وجل کېدو غندنه کړې ده خو یروشلم ته د امریکای د سفارتخانې د منتقل کېدو څخه څه ذکر نه دی کړی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د برتانیې د سفر په وخت ویلي امریکایي اقدام ډیر د بدقسمتۍ خبره ده او په منځني ختیځ کې د امن په بهیر کې د بې طرفه مرکچي حیثیت د لاسه ورکړی دی. د ترکی حکومت ویلي په واشنگتن کې خپل سفیر د سلام مشورې لپاره بیرته کور ته رابللی. په غزه کې د تشدد وروسته ترکی د اسرائیل نه هم خپل سفیر بیرته بللی و. د امریکا د سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو وروسته اسرائیل په خپل هیواد کې په نورو شپږتیا هیوادونو هم غږ کړی چې دوی دې هم خپل سفارتخانې د امریکا په سیر یروشلم ته یوسي، خو په دغه کې درې دېرش هیوادونو د دغه خبرې ملګرتیا کړې ده چې دوی به د امریکا په شان خپل سفارتخانې دغلته وړي.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د ډیوه خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غواګیس او د مهال همزو یو بلې مهمې موضوع ولورې ته چې د سیمې سره اړوند او د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د دغې احتجاجونو تفصیل اخلو او وروستۍ معلومات اخلو زموږ د ډیوه خبریال عدنان بیټنی څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ستړي مشي په خیر راغلی.
خوشاله اوسئ منځوي
بیټنی صاحب، که تاسو د دغه احتجاجونو وروستي تفصیلات شریکي د اوریدونکو سره.
مهرباني، زه به خپلو اوریدونکو ته ووایم چې په داسې حال چې نن شمالي وزیرستان کې ګردبندیز هم په حکومتي کچه په ذکر شوی و، خو د هغې باوجود نن په درېیمه ورځ هم د شمالي وزیرستان سیمه ییزو خلکو لخوا په میرالی سیمه کښې په شمالي وزیرستان کې مخ زیړېدونکي تشدد او هدفي وژنې چې روان دي هغې مخنیوي لپاره درنه دوام لري. او هلته کې اوس لږ ځینې دغه راپورونه هم دي چې له سهار نه هلته باران هم شروع شوی دی، خو د میرالی چې کومه انتظامیه ده هغې لخوا ډیوټه د دې پخلی وشوه چې د کرفیو او د باران باوجود هم په زرګاو شمېره خلک دی هغه په میرالی چوک کې ناشتي او دغه احتجاج دوام ورکوي. دغه پخلای هم وکړه چې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ چې انتظامیه کمشر دی ایاز صاحب هغه او وسره نور پوځي چرواکي او هغه هم دغه احتجاج کوونکو سره لږه کاته کړی دی، خو تر دې وخت پورې هغه سره په خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی. تاسو ته به زه ووایم چې دغه احتجاج تیرو درې ورځې وړاندې هغه وروسته شروع شوی دی، کله چې په شمالي وزیرستان کې په یو شپه درې هدفي وژنې شوي او په هغه کې د شمالي وزیرستان درې مخور کسان وژل شوي وو. شمالی وزیرستان احتجاج کوونکو دغه ادعا لري یا داوه لري چې دوی سره شمالی وزیرستان عملیاتو پر مهال دغه وعده شوی وه چې دغه علاقه په مکمل طور د وسله والو څخه پاک کړی شوې ده او په دې علاقې کښې مکمل امنیت چې دی هغه په ځای کړی شوی دی او د پر امنه وزیرستان وعده دوی سره شوې وه. خو دوی وایي چې که څه هم دوی خپلې علاقې ته بېرته واپس تللي دي، خو په دغې لنډ وخت کښې بیا هم د وسله والو لخوا خلک وژل کېږي او خلکو ته نقصان اړول کېږي، خو حکومت لخوا چې ده هغه د دې مخه نه نیول کېږي. دغسې دی هغه یو تن چې شفقت داوړ په نوم باندې د احتجاج ډیوټ دغه خبره تکرار کړه چې مذاکرات ته دی راغلي وو، دوی دغه باور ورکوي چې هلته پوځي چارواکي چې دی هغه به چاپې وهي او ګشتونه به هم کوي، خو دوی وایي چې په دې باندې باور ځکه نه کېږي چې دوی له انتظامیانو دغه غوښته لري چې تاسو کومه وعده راسره کړې وي خو د هغه وعده په ځای کړی شي، بل دغه برید کوونکو چې کوم بریدونه ترسره کړي دي او دغه بریدګري دي ونیولی شي، ځکه چې شمالي وزیرستان یو ستره علاقه ده او هلته حکومت مکمل عملداري دعوه لري، نو تر اوسه پورې دغه خلک د دې گرفتاری ولې نه ده شوی. بل دغه خبره هم تکرار کړه چې حکومت د دې دغه مطالبې سنجیدګي سره یا نه اخلي، نو دوی په دغه احتجاج کې پراختیا کوي او ورځ په ورځ د دې قافلې روانې دي او په دغه احتجاج کې د خلکو شمېر چې دی هغه هم سوا کېږي. تاسو ته به زه دا هم وایم چې دا مهال د پښتون ژغورني غورځنګ چې یو فعال غړی دی محسن داوړ، هغه سره زموږ اخرنۍ خبرې کېدې او دوی وویل چې موږ په لار یو ورته او میرالي ته نږدې رسېدلي یو، نو لږ ساعتونه وروسته به دغه هم په دغه درنه کې شمولیت ورسره اختیار کړي. دا به هم درته ووایم چې کوم دلته انتظامیه چارواکو لخوا ویل کېږي هغه وایي چې دغه احتجاج کوونکي دغه شپه او ورځ په احتجاج باندې ناست دي او د دوی په سکیورټي یا په څارنې باندې انتظامیه لخوا سکیورټي چارواکي چې دي هغه هم ورکړل شوي دي. له هغه ځای نه چې کوم راپورټونه ترلاسه کېږي، که څه هم دغه مظاهره د یوت آف وزیرستان لخوا را جوړه کړې شوې ده، خو هغې باوجود هم په دې کښې د ځوانانو تر څنګ په زیات شمېر سره د علاقې مشران سپین ږیري او دغسې چې کوم د پښتون تحفظ موومنټ پیل شوی دی د هغې زیات پلویان پکښې لیدل کېږي او د درنې پر مهال د هغې ترانې هم غږول کېږي چې هغه اورېدلی شي.
بېټني صاحب ډېره مننه ستاسو څخه، ډېره مننه ستاسو د تفصیلاتو څخه،
ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.
په وزیرستان کې مو د خلکو له احتجاج او لاریون څخه واورېدل چې دوی راټول شوي دي د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کوي. حمیدالله هم پرې خپل راپور استولی.
ګران اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام مشران چې کوم دي د هغوی فعالین د دغه ایجنسۍ نه راغلي دي، دوی احتجاج کوي په شمالي وزیرستان کې تېرو ورځو نه چې د هدفي وژنو کومه لړۍ روانه ده په دغې باندې احتجاج کوي. دوی مشران نه سره ولاړ دي، دوی به راسره خبرې کوي، تاسو راسره دي ځان راوپېژنئ او
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام دے محمد جمال الدین، ایم این اے سات وزیرستان حلقہ پوٹریٹو. موش قبائل امن واڑو، حکومت مشتاول ہن چتا سو وزیرستان تا لاڑ شے التا بالکل امن دے، علاقہ دے فوج پ کنٹرول کے دا نو موش ہن خوشحال او موش خلق لاڑل، لیکن اگر خلق چے کوم حالات سرا مخامخ تے ہلتا قتل نہ کیجی خلق ٹارگٹ کیگی، نو دایو دس حالاتی چ ما خیال سرا دا خلبا بیا واپس را روان شی او وزیرستان با پاتشی اغه کوم خلکو د آبادیان سو امیدونه پیدا شوی او امیدونه د خاور سره ملاو شول. موږ دا وایو که چیرته حکومت موږ ته امن نشي راکولی نو موږ ته دا ووایو چې موږ واپس راشو.
تاسو راته ووایي او دا چې کومې هدفي وژنې روانې دي په دې کې زیاتره څومره څوک خلک په دې کې په نښه کېږي؟
زما نام محمد علم دی. دا په هیڅ وخت چې کوم خلک په هدفي وژنه شي وژلي شوي دي، په څو ورځو چې په 15 کسان چې هغه شش کرنۍ سره تعلق ساتي او نور ګڼ کسان چې پیغیش مشران هم دي، پیغیش عام خلک هم دي، پیغیش علما هم دي، دا په نښه کېږي. موږ د حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ډېر وځپه شوي، ډېر مړه شوي، ډېر بربود شوي، نه را موږ امن غواړي حکومت ته، موږ ته امن روکو، موږ هېڅ د خپل ځوان په خپل اخې پزاد نه شي کړی، وسلې موږ نه پېژې کړې دي، لیسنسي وسلې موږ ته اجازات نشته، یو قسم ته موږ سره چې په کوم شي بوندې د ځوان تحفظ کېږي موږ سره هغه نشته. موږ مکمل هغه چرګې چې په دا کوټلي مشې بند کړې دي واړولو ته په انتظار وي. موږ هر یو صاحب وزیر وزیرستان شه ایس د خوف د هرا سره او د بیتمنی سره شکر شوی کاروبارینه ایس وزیرستان په کاروبار مونږ روان وو کاروبار ته خلک زله نه لګیږي بیا خلک سټل علاقې ته مخه کوچ روزي مش مطالبه کی د حکومت ته چې مش د امن رو
احمد سعید پریس سیکریټری جمعیت علماء اسلام فاٹا دا احتجاج دے د شمالی وزیرستان کې چې کم ټارګټ کلینګ شروع شوی دی او الته خوف او حراس دی او د اپریشن ضرب اعظم نواز دی ټول دنیا ته دا خبره وکړه چې به موږ شمالی وزیرستان کلیئر کړ او ټول خلک بیا واپس بوتلل هغه نه بعد هم هغه ټوټل د وزیرستان چې څومره خلک هغه ډی وی پنایس کړل هغه ټول خلکو نه اصله جمع کړه چې کله ټول خلکو نه اصله جمع شو اوس دی وخت کې ٹارگیٹ کلنگ شروع شو ار سڑے پخپل کور کے بے چینی شکار دے دا عدم تحفظ شکار دے منگ دے دے دا پار راغلی او چکلا اپریشن ضرب اعظم شو دی ټول دنیا دوی ته مبارکیاں ور کول نو هغه اپریشن ضرب اعظم سش چې دے باوجود چې اچ سره وسلہ نشته دا ٹارگیٹ کلر چرته نراغه او په کم طریقے سره دی ٹارگیٹ کلنگ کی لہذا منگ دا وایو چې حکومت او سکیورٹی ایجنسی دے دی خبره په سختی سره نوٹس واخلی او شمالی وزیرستان خلکو ته دے امن سره د اوسېدو حق ورکړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشهي قدر منوریدونکو یو واری بیا تاسو ته د ډیوا خبری خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2023 د می د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې د مهال په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان
یو واری بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خواشینۍ خبره ده د دوشنبه د ورځې دغه ستر لاریون هغه مهال وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ
د بخنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي
او د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریمه ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی
اپریشن ضرب اعظم شو دی ټول دنیا دوی ته مبارکیاں ورکول نو هغه اپریشن ضرب اعظم سش چې دې باوجود چې اچ سره وسله نشته دا ټارګټ کلر چرته نراغه او په کم طریقے سره دی ټارګټ کلینګ کوي
سټی کې تاسو اوریدل وس غواک شي د مهمو خبرونو لنډیستا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خواشینۍ خبره ده او ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او پراتلونکي کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د تراړې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاریونکونکي ژوبل شوي هم دي چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهه شنبه په ورځ وویل دا ښکاري چې د پولي پوګدو کې خزې ماشومان خبریالان او تقریبا هر هغه کس په ټوپک په نښه شوی چې له کټارې سره د 200 مترو په واټن کې و د دوشنبه د ورځې د غستر لاریونونه هغه مهال وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ په دغو لاریونونو کې تر 40 زیاتو کسانو ګډون کړی و د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د دې پریکړې مخالفت کړی ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو څخه تیرې دي
د بخنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو یا رسنیو له ګواښونو سره مخ شوي دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالین د فیسبوک او ټویټر او جعلي اکاونټونو له لارې ځورول کیږي وروسته د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو د وایرس حمله کیږي او هغوی دغه عمل خته غندلې دي
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریمه ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې احتجاجي ناستې پیل شوې کله چې په دې وروستیو کې یو شمېر خلک د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو ووژل شول
په داسې حال چې افغان امنیتي ادارو چارواکي د فرا ښار ته د طالب وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او د امنیتي حالاتو د کنټرولولو ادا کوي طالبان بیا دغه ښار کې دننه د یو شمېر سیمو د نیولو ادا کوي
دا ښکاری چې د عراق په پارلماني ټاکنو کې د امریکا د مخالف شیعه مشر مقتدی الصدر په مشرۍ ائتلاف د بریالیتوب په درشل کې دی. نږدې ټولې رایې شمیرل شوې چې د الصدر اتحاد په شپږو سیمو کې تر نورو مخکې دی. ورپسې بیا د عراق د ملیشو د قومندان هادي الامیری ډله ده.
د افغانستان، پاکستان او چین درې واړه هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونه به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج اخلي.
او د امریکا په هوایی ایالت کې لغره څخه یو بل تشویشان هم پرانستل شوی. د هوایی ایالت په غرونو کې دا نونسم ځای دی چې سیټی کیږي او اور شیندي. د لینې پونا ګارډن سیمې څخه خلک له مخکې وستل شوي وه. په هوایی کې د تشویشانونو له امله چې د دې میاشتې په سر کې پیل شوي وي، تر څلوېښتو زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غواګی یاست. تاسو په دې خپرونې کې کولی شئ چې زموږ سره د فیسبوک له لارې هم ملګری شئ او دغه خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک له لارې واورئ. راځو د مهمې موضوع ولورې ته چې د افغانستان، پاکستان او چین درې واړه هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونه به د افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج هم اخلي. په دې هکله نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله.
د غونډې د پرانستی د دستورې سره وینا کې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار لیفټنټ جنرال ریټایرډ ناصر چنجوا وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د تراګری مخه کړې ده. امریکا موږ د طالبانو مرستیالان او طالبان پر موږ د کفارو د ملګرتیا کولو تورونه لګوي، خو پاکستان به د دغه ټولو تورونو باوجود د افغانستان د روغې جوړې او امن د پاره خپل کردار لوبوي. ولې چې پاکستان اوس د افغانستان د جګ څخه تر ټولو متاثره هیواد دی. د دستورې سره وینا کې په پاکستان کې افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وویل چې په پاکستان د اقتصاد د ودې شرم 4% ده، چې د افغانستان سره د تجارت څخه 8.9% پورې زیاتېدای شي. د سیمې په کچه د یو بل سره اقتصادي رابطو څخه امن او د اقتصاد هیلې دي. خپل لمش په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی کړی، او د دې اهم عنصر د افغانستان حالات او د پاکستان او افغانستان اړیکې دي. د پاکستان افغانستان اړیکې پر اقتصاد نه بلکې پر امنیتی ګټو ولاړې دي. دوی زیاته کړه چې په دوړخیزه کچه غلط فهمي زیاتې دي چې د ولس په کچه به لرې کول وي او اعتماد به بحالول وي. په تیرو ولس کلو کې د یو خراب ډالر څخه زیات په افغانستان کې یوازې پر امنیت خرڅ شوی دي. کچري دغه یوازې یو یا دوه فیصد برخه د رابطو لپاره خرڅ شوی وای، نو د ټولې سیمې پر امنیت به ډیر ښه اثر
وای.
مخ په وړاندې لار به سیاست د اقتصاد څخه جدا کول وي، او اقتصاد ته به موقعه ورکول وي چې د سیاست مرسته وکړي او د سیمې د رابطو برخه جوړه سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرې څه مودې راهیسې د تجارانو او سرمایه کارانو په کچه هم خبرې روانې دي. په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ودې ورکولو دپاره د پاکستان لاړخه لګېدونکې اضافي ریګولیټري ډیوټي هم ختمه کړې سوې وه. په غونډه کې دا هم وویل سو چې پاکستان او افغانستان کې غیر ریاستي عناصر خپل عملیات کوي، او د سیمې د امن او د استحکام دپاره دغه غیر ریاستي عناصرو بېخواهانه ضروري ده. پاکستان په دې اړه د پولي انتظام ښه کولو باندې ټینګار کوي او وایي چې د طالبانو سره د خبرو عمل پیل کول ډیر ضروری دي، خو امریکا او افغانستان د مودې راهیسې د خبرو او جروغې جوړې په دغه عمل کې د پاکستان څخه د خپل اهم کردار لوبولو غوښتنې کوي. خو د پاکستان وینا ده چې د طالبانو سره خبرې د دوی یوازې نه بلکې د ټولو ګډه سیمواری ده. امریکا او افغانستان پر پاکستان د هغه تراګرو چې په افغانستان کې بریدونه کوي په خصوصي توګه حقانی شبکې ته خپل پمځکه د پټو ځایونو نه ورکول دپاره هم فشار اچوي، خو پاکستان تل دغه ډلو ته پناه ورکولو څخه انکار کوي چې د ټولو ډلو په ضد یو شان عملیات یې کړی دي.
در منو اوریدونکو څنګه چې تاسو په ورستی راپور کې د افغانستان، پاکستان او چین درې وړو هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې چې کوم تفصیلات واغه واوریدل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی دی، او درې وړو هیوادونو به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبان ته د سولې د وړاندیز په اړوند هم جاج اخلي، او ویل کېږي چې دا درې هیوادیزه غیر رسمي لومړۍ ناسته نن یعنی د سیشن په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د چین او پاکستان د 15 څخه زیات استازو ګډون کړی دی. د دغې ناستې نور تفصیلات او په دې باندې څېړنه چې د دې به څه مثبتې پایلې وي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. احسان محمد خان
سړنکاران وای دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه رواني غونډه ډیر مهم پرمختګ ګڼل شي، او د دواړو غونډي هیوادونو ترمنځ موجود بے باوري ختمولو او د حل لارې لټولو لپاره دغه ډول خپلمنځي خبرې ډیر ضروری دي. نومیاله سړنکار او په پاکستان کې د امنیت په اړه د تحقیق مرکز په نامه د غیر دولتي ادارې مشر امتیاز ګل په وینا په سیمه کې د سولې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل باور تر ټولو لومړی او مهم ټکی دی، او په کار ده دغه باور په ځای کولو د پاره د خبرو اترو لړۍ روانه وساتل شي.
اصل مسله د باور ده، او د ماخل دواړو هیوادونو ته پکار دي چې هغه وجوهات چې د دې شاته دي د باور د هغه څنګه مخنیوي دي، او د ماخل چې هغه په اساس د خبرې اترې د مخنیوي شي. که موږ دا وګورو نو طالبان هر خوا جنگ شروع کړی دی، مغرب غرب کې مو جنوب کې مو شمال کې مو ګومان کوم چې عادت شي په دې په وجه د پاکستان کردار یا رول چې دی هغه اوس ډیر محدود شو. د پاکستان خبرې اریو د طالبانو اریو ګون ګومان نه کوم چې واوري نو دې کې تر کومه پورې چې ټول علاقائی د هیوادونه خپل خپل برخه پکې وانه چي، او تر کومه پورې چې ټول ملکونه په یو پانه را نشي، نو هغه وخت پورې افغانستان کې د امن تمه زما خل چې غیر ضروري وندې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د سولې د دغه پلان په لړ کې دواړه هیوادونه په یو غړې اعلامیه هم رضا شوي چې مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ دواړو خيزه ماملو کې باور زیاتول دي. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق لا وتل سړنکار طاهر خان په وینا د دغه خپلمنځي خبرو اترو سره سره د باوري اړیکو د لپاره عملی ګامونه سرګندېدل هم ضروری دي.
کوم وو مهم نکات دي چې پاره کې دا هم دي چې د خلکو خلاف ګامونه خستل کیږي، چې د دواړو هیوادونو کې د ریاستونو خلاف جنگ کوي، دغه خلاف او غیدا به پنام نه ورکي، زین نه ورکي. اوس کو دواړو هیوادونو د دغه په بنیاد بیا رستو ګامونه نه اخلي، یو بل سره همکاري او تعاون نه کوي، نو بیا به شکونه د دواړو هیوادونو د رول په اړه باندې به ضرور د خلکو په ذهن کې راځي. نو اصل هغه امتحان خو به اوس راځي چې کم په خپل باندې د معاهده کړی ده، د موافقه کړی ده، تړونه کړی دي، نو آیا پرمختګ ځکه چې هغه عملي کول دي هغه نافذول دي. اسې خو په بازي کې هم شوي دي، او وعده هم شوي دي، بیانونه هم راغلي دي، مفاهمتون هم شوي دي، لیکن ګامونه نه استخل شوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اخیری سو مودي اړیکې ډېرې د تاوتریخوالي سره مخ دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د دې وړاندې هم سو سو واري د افغانستان دننه د سولې په خاطر خبرې اترې رواني شوي او بیا په ځای ودرېدلې دي. سړنکاران وایي د افغانستان دننه د سولې په لړ کې چې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼل کیږي، دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه هڅو برخه ده چې افغانستان غواړي په خاورې سولې او خلاري د لپاره پاکستان ورسره خپل باوري رول ولوبوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
او اوس هم د پاکستان یو بل راپور لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ملي امنیت د کمیټې د غونډې هغه اعلامیه ردوي په کومه کې چې د نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه بیان رد شوی دی. نورحال له اسلام آباد نه په دې راپور کې اوري.
اسلام آباد کی دا احتساب عدالت تا پیشے نروس تو میڈیا سر خبروں کے پخوانی وزیر اعظم ممبئی ترہگر حملوں کے دا پاکستان دا غیر ریاستی عناصر دا ککڑتیا دا خپل بیان دفاع کرے دا او نواز شریف ویلی چ اس وقت راغلی چ دارا معلوم اکڑی شی چ پاکستان کے دے حالات جوڑاول سوک ذمہ وار دی
اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ ایک دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, غیر ملک بھی دوست کہہ رہے ہیں, سمجھ لوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون وطن ہے اور کون سردار ہے.
دے وای چې دا خبره یوازې زنه کوم او د پاکستان ملګری هیوادونه هم دا سوال راپورته کوي, ځکه وخت راغلی چې په دې اړه د یو کمی کمیشن جوړ کړي شي چې پته ولګي چې څوک د پاکستان خواخوږی دي او څوک د هیواد سره غداری کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د هیواد لوړ پوری سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ ملي امنیت کمیټې د نواز شریف بیان د غندنې ترڅنګ دا رد کړو. خو نن په دې اړه ملي اسمبلی کې د بحث او د مخالفو ګوندونو احتجاج په جواب کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نواز شریف په دفاع کې مخه تر اغلې دي او د ریس خپل کړي چې ګنی میډیا د نواز شریف بیان په غلط ډول چلولې دي.
اور کس نے کیا؟ انڈین میڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے. جس شخص نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا آج یہاں پر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. کسی کو یہاں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کا نہ اختیار ہے اور نہ ضرورت.
دے تور لگوی چی ہندی میڈیا دا نواز شریف بیان تا غلط رنگ ور کڑے دے او دا شاید خاقان عباسی پا خبر مخالف و گندونا اس دغه بیان دا خپل سیاسی گٹو لپارا کاروی. وزیر اعظم شاید خاقان عباسی زیادت کڑے چی نن دا حیوا درے پیرے وزیر اعظم پاتشوی نواز شریف تا غددار وی لکی گی خدا واک چا سر هم نشتے چی یوتن تا غددار او آئی. دا وزیر اعظم دغه وینا تا مخالف تحریک انصاف او پیپلز گن سخ برگن خودلے او دا بیان رد کڑے دے او دا تحریک انصاف مرکزی لیڈر شاہ محمود قریشی دو وزیر اعظم نے پدے اڑس سوالوں نو پختل.
اگر مس رپورٹنگ ہوئی ہے, have you decided to take action against those who have misreported? اگر آپ نے وہ اجلاس بلایا پاکستان کے موقف کو واضح کرنے کے لیے تو پھر نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بیانیوں کو مسترد کیوں کیا؟
دے وای کہ میڈیا دا نواز شریف بیان تا غلط رنگ ورکڑی نو حکومت تے او خی چھ پدے اڑ بس قانونی کاروائی کوی. او بل دا چې وزیر اعظم عباسی دی دا سپیناوی هم وکړي چې کله تیر ورځ د ده په مشرۍ کې ملي سلامتیا کمیټې د نواز شریف د بیان غندنه کولو نو دی اول ملاتړ کولو. په دې اړه بحث کې د حکومت مخالف پیپلز ګوند د ملي اسمبلی غړي اعجاز جاکرانی هم د وزیر اعظم دریځ رد کړی دی. د تیر خالی په ورځ ډان ورځپاڼې د نواز شریف سره کړې یوه مرکه چاپ کړې وه چې پکې پخوانی وزیر اعظم ویلو چې پاکستان څنګه غیر ریاستی عناصرو ته ممبئی ترهګره حملو کولو اجازت ورکړې وه. او نواز شریف دا سوال هم راپورته کړو چې د غبریدونو باندې تورن لا قانونه ګرځولې شوې لشکرې ته به د غړو په ضد پاکستانی عدالت کې قضیه تر اوسه پورې ولې نه فیصله کیږي.
قدر منو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل بهرنی راپور ولورې ته چې اروپا ته واپس راستنیدونکي یا ورستنیدونکي جنګیالیو یا وسلوالو د دوی لخوا امنیت ته جوړ خطر کمولو لارې چارې ګوته کولو په خاطر د ټولې نړۍ نه حکومتي چارواکو او متخصصینو په روم کې تیرونه یوه ناسته کړې ده. د دغې غونډې تفصیلات تاسو سره شریکوي زموږ همکار محمد عالمگیر په دغه راپور کې.
د غونډې برخوال چارواکو وینا وه چې د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای غړو ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده چې د پرتشدد تندروی او اروپا ته راپېښ د بهرنو جنګیالو لخوا جوړ ګواښ مخ ونیولی شي. په روم کې کیدونکي د غونډې لپاره کلک امنیتي تمرینات هم نیولی شوي وو. په غونډه کې د 24 هیوادونو 368 استازو ګډون درلود چې یورپ ته واپس را روان تندرو جنګیالو په مسله بحث وکړي. د غونډې په روم کې در کېدلو یو علت دا هم و چې اټلي دا حال د او اس سی صدارت کوي. په غونډه کې د غړي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو اړتیا ته ټینګار وشو, ځکه چې ګڼل کیږي د شخړو د ځای څخه واپس راستنیدونکي بهرني جنګیالي یو بین المللي ګواښ دی. په دغه کانفرنس کې موجود د اټلي د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت قاضي فردریکو کافیرو ډیراهو ویل د ترهګرۍ د ګواښ ارتقا نوې لارې پرانستلي چې مناسبه حکمتي عملې ته اړتیا لري.
The evolution of the terrorist threat has opened new scenarios that impose adequate strategies
strategia adeguata. The military defeat of the Islamic State has had consequences documented in our country through a number of investigations.
The military islamimati asrat shta aw mungta da tahqiqato aw malumato da lare da khabara mustanad shwida. تفتیشی افسران به شمول د خاغلی ډیراهو اعلان وکړو چې دوی د ترهګرۍ خلاف شمالي اټلی کې کامیاب عملیات کړی دي او په نتیجه کې دوی جهادي اډې ویجاړې کړي او یو شمیر کسانې گرفتار کړي.
L'operazione ha avuto 14 people were arrested in the operation, including 11 Syrians and 3 Moroccans. The charge for 4 of them is association aimed at terrorism activities.
په دې عملیاتو کې سوال استنان نیولې شوې دي چې پکې یو لس شامیان دي او درې مراکشیان. په څلورو کسانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده، ولې نورو کسانو باندې د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره چندې کولو مقدمه ده. پولیسو 2.4 میلیون ډالر کم چې په غیر قانوني ډول د ایتلی نه استول شوی وي معلومی کړی دي. دغه پیسې القاعده ترهګر ډلې سره تړونونکو النصره فرنٹ لپاره لګل شوی وي. په روم کې د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان غړو بیر درلو دا چې بهرني جنگیالي یورپ تر پراستنې دوبه پټې شبکې جوړې کړي او د ترهګر ډلو لپاره به برتیانی او چندې راغونډوي. دا کسان داسې هم کولی شي چې خلک ترهګرې تر اوپاروي یا ترهګر بریدونه ترسره کړي.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمن اردوونکو اوس همزو بلوچستان ته چې د دغې صوبې لپاره په بودیجا یا بجټ کې څومره پیسې ځانګړې شوې دي، کومو کومو برخو ته دا به د حمید سمسور په راپور کې واوري.
د تاریخ په اوږدو کې د بلوچستان مالی بودیجه په لومړي ځل باندې شجي د خزانې سلاکاري روکیه هاشمي وړاندې کړله. ټول ټال مالی بودیجه 3.25 billion زیاته وله. د پرمختیا د پروژو لپاره یوازې 80 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. له مرکز څخه به وسوبې ته 2.9 billion روپۍ ورکول کېږي. د غیر ترکیاتی یعنی د خرڅو لپاره 2.4 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. په مالی بودیجه 2018 او 2019 کې 1.8 billion پور ښکاره شوی دي. د خزانې سلاکاري روکیه هاشمي وویل چې دوی د تعلیم لپاره په صوبه کې د 5 years پلان ترتیب کړی دی. د تعلیم لپاره ټوله 80 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. پروان مالی کال 2018 او 2019 کې د سکولو د څنګ لپاره د غیر ترکیاتی بجټ یعنی د خرڅ لپاره 3.4 billion ځانګړي کړي دي چې د سږ کال تر مالی بودیجه 25% زیاتې دي. پر روان کال کې به تر 100 زیات پرایمری سکولونه پرانستل کېږي، 100 پرایمری سکولونه به میډل کېږي، 100 به های کېږي. دا به د ګلوبل فند په مرسته باندې کېږي. د سرکاري ملازمینو او د استادانو د تربیه لپاره 1.5 billion روپۍ ایښی دي. د کالجونو لپاره غیر ترکیاتی بجټ 8.5 billion روپۍ شودل شوی دي. د روغتیا لپاره 9.5 billion ځانګړي شوی دي چې دلته په کوټه کې د کینسر هسپتال د جوړولو لپاره 2 billion، د زړو د ناروغي د هسپتال لپاره بیا 2.5 billion روپۍ هم ځانګړي کړي دي. په بلوچستان کې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد په کارو کرونده او په څاروي باندې تړلی دي، خو د دې لپاره ډېرې کمې پیسې شودل شوي دي. د کارو کروندې لپاره 8.5 billion روپۍ او دغه ډول د څاروي لپاره یوازې 4 billion روپۍ ځانګړي شوي دي چې زیات شمېر برخه به په تنخواو کې ولاړ شي. په صوبه کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره ټول ټال 9.5 billion روپۍ ایښی دي. د پرمختیا لپاره یوازې 15 billion روپۍ دي. روکیه هاشمي وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي کول اوس هم د دوی لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دي.
ام نوان کې لیے غیر ترقیاتی بجټ میں 34 billion روپۍ مختص کیے گئے ہیں.
د امن امان لپاره غیر ترکیاتی بجټ د خرص بودیجه 4.5 billion ځانګړي شوی ده چې د روان کال په پرتله باندې 10% زیاته ده. د لیویزو او د پولیسو به ځانګړي تربیه کېږي. د نوو وسلو لپاره 2.2 billion روپۍ ایښی دي.
شہادت پانے والے اہلکاروں کے پسماندگان کو
د تراګری په پیژو کې د وژل سو چارواکو لپاره په دوی ته نغدي پیسې ورکول، د دوی د کورنۍ لپاره بشپړه تنخواه ورکول، د دوی د ماشومانو د روغتیا او د تعلیم لپاره هم بندوبست کړی دی. د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د ژغورنې لپاره هم دوی منصوبه اعلان کړله.
سی پیک اور منصوبه کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا کام کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے.
د سیپیک د پروژو د خوندي ساتلو لپاره ځانګړی د ژغورنې مرکز پرانستل کېږي چې د دې لپاره په ځانګړې توګه په زرګونو بیکار ځوانان به په لیویز او په پولیسو کې دوی ګماري. د بیروزګارۍ د ختمولو لپاره په ټوله صوبه کې 8015 نوکرۍ دوی اعلان کړي دي، او دغه ډول د تنخوادارو خلکو لپاره د دوی په تنخواو کې د 10% اضافي اعلان هم کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، د دیوه خبری خپرونه لا دوام لري، او تاسو ته یو بله مرکه په دې خپرونه کې غواړو چې وړاندې کو. لیاقت علی خان، فرنټیر کور آی جی، چې دیوه سره مرکه کړې ده، هغه د قوالی سیمو په اصلاحاتو باندې او د دې تر څنګ د اف سی رول په دغه اصلاحاتو کې په دې باندې خبرې اترې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره واورو، چې د دیوه خبریال ارشد مومند ورسره کړې ده.
خوګو کتون خو ریدونکو، دا وخت چې د اف سی کم مشر دی لیاقت علی خان، هغې سره ولاړم. دوی نه به پوښتنې کوو چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې څومره اف سی ځواکونه چې کوم دي هغه ګمارل شوي دي، او بله مهمه پوښتنه دا فاټا کې بدلونونه را روان دي، داسې ګڼل کېږي ګنی چې خیبر پښتونخوا ورګډول کېږي یا هلته ریفارمس کېږي، د اف سی به بیا هغې کې څه رول پاتې شي، او اف سی هغې ته څومره تیاره ده چې هغه خپل رول په سر باندې والي؟
تاسو خصوصا تپوس د فاټا په لحاظ سره وکړه، د فاټا مرجر کېږي نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د فرنټیر کنسټبلري یو رول دا دی ټو ګارډ د باونډریز بټوین سیټل اینڈ ټرایبل ایریا، لکه د علاقه غیر او علاقه سرکار منځ کې دا کم باونډری چې کومه ده په دې باندې به مونږ د دې څوکۍ کې زموږ څوکۍ دي زموږ فورس دي. چې کله مرجر وشي نو دا فورس به بیا تقریبا مونږ نه دا مونږ فاټا ته ورکولی شو. فاټا کې به یکدم ضرورت راشي د پولیسنګ، نو چونکې دا یو ټرینډ فورس دی نمبر ون، د دې خوبی دا ده. دویمه دا ده چې دا د علاقې د روایاتو سره، ویلیوز سره، ټریډیشنز چې څه ته وایي هغې سره مانوس دي، او زیات تر دغه علاقې خلک دي، نو دوی ته به په دغه کې تکلیف نه. او بیا چې سټریټ اوی تاسو یو فورس ریس کوئ نو کمپیر ټو خاصه دار او لویز او دغه، نو ایف سی چې کوم دی نو کو پولیسنګ رول ته واچی اس لمیټیډ، ځکه چې زما په دې کې یو کنټینشن دام دی جی چې دا فورس چې کوم دی دا پرایمریلی د دې صوبې دپاره دی، د لا اینڈ آرډر دپاره. پولیس ته چې کوم ځای کې زموږ ضرورت پیښ شي نو مونږ امداد لدوی لزو، نو ټوله ایف سی به هم مونږ فاټل نشو ورکولی، ځکه چې په دې صوبه کې به بیا یو ډیره خلا راشي، ډیره لویه، نو هغه خلا به بیا د پور کېدو نه وي. او چونکې اوس فاټا به مرجر په سیټل ایریا کې وشي نو بیا مزید چلته پولیس ته د امداد ضرورت وي، نو نور ایف سی بیا پکاري، نو مونږ نه سپورشن خو د ایف سی دوی د پولیسنګ دپاره د فاټا ته واخلي، خو بیا چونکې د صوبې علاقه به زیاته شي نو که بیا نوره برتی ولا کوي نو هغه به هم زیاته ښه خبره وي، نو مونږ دواړو ته تیار یو دواړو رولس ته.
اوسه پورې سره بیتی شوي دي کنه چې تاسو خپل رول چې کوم دی هغه واضح کړی شوی دی چې د ایف سی به فاټا کې دا رول یا مونږ دا ورکولو پلان لرو، داسې کومې خبرې اترې هم شوي دي؟ چا
دا جی دا خو لا پلاننګ سټیج کې دی، امپلیمنټیشن سټیج ته خو نه دی راغلی چې کله پرې عمل درآمد شروع شي. نو پلاننګ سټیج کې خو بیا ټول طرف نه مشورې راځي، خلک پہ سوچ کوي، او اخیری حتمی نتیجے تو چور سنو بیا بس ویل شم چ سونا باخ لیو سونا با متفقید.
ډیر مننه کوم،
شکریہ جی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پانا پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نه